مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننۍ خبرونه کې په پښتو ادب کې د سفرنامې په اړه یو ریپورت ولرو، بیا به له استاد محمد اسماعیل یون سره د پښتو یاګانو په شکلونو او کارولو په اړه د مرکې دویمه برخه وړاندې کړو، او په آخره کې به په یو خواږه غږ یو نظم هم درته ولرو. لومړی ریپورت درازو. سفرنامه داسې یو ژانر دی چې لیکوال پکې یوې سیمې یا یو هیواد ته د تلو پر مهال د خپل سفر حالات بیانوي. په دې وروستیو کلونو کې چې ځینې لیکوال په هیواد کې دننه او یا هم بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي، نو د خپل سفر خواږه او تراخه د سفرنامې په ډول له خپلو لوستونکو سره شریکوي. دا چې پښتو ادب کې د سفرنامې لیکل څومره اړین دي یا دا چې د پام وړ کار ورته شوی او که څنګه، په دغه ریپورت کې ورته تمکیږو. سفرنامه د هنري لیکونو یو ژانر دی چې لیکونکی پکې یو ځای ته د خپل سفر حالات انځوروي. سفرنامه یوازې گزارش یا راپورتاج نه وي، بلکې لیکونکی پکې د پیښو او انځورګرۍ تر څنګ د هرې پیښې یا ځای په باب خپل نظریات او احساسات هم رانغاړلی شي. د سفرنامې د لیکنې طرز د لیکوال د ذوق او سلیقې پورې اړه لري. پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ غړی ډاکټر احمد علي عاجز چې په سفرنامه یې پی ایچ ډی ډیګري اخیستې، وایي چې په پښتو کې د صدیق الله رښتین سفرنامې تر نورو هغو ډېرې خوښې شوې دي.
په سفرنامه کې چا د سفرنامې حق ادا کړی دی؟ استاد رښتین دیارلس سفرنامې لیکلي دي. دا هغه هنر دا دی چې زه به دا ووایم چې دا هغه وړې وړې جملې، سلاست، منظرکشي، سادګي او د هغه ځای اقتصادیات، معاشیات او د هغې ژوند ځواک ټول چې کوم دی قلم ته په داسې ښکلي انداز کې سپاري لکه لوستونکی وایي چې ورځې په خپلو سترګو لولم. دویم سړی چې کوم دی هغه زمونږ د دې سیمې نصر الله خان نصر، د ام سفر چې دی، د ام سفر نصر صاحب په خپل قلم کې کیمره ګرځوي نو بې ځایه به نه وي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میاخیل چې خپله هم د امریکا سفرنامه لیکلي، وایي چې سفرنامه باید په دومره قوت سره ولیکل شي چې لوستونکي خپل سفر کې ور شریک کړي.
لوستونکو ته خو تر ډیره ګټه دا ده چې یو څوک چې یو سیمې لیدلی یا یې نه لیدلی، کې لیدلی هغه بیا بیا د خلکو په ذهن کې انځوروي، کې نه لیدلی د یوې سیمې په برخه کې خلکو ته داسې معلومات ورکوي چې واقعي دی په خپل هغه سیمې ته روان دي. همدارنګه تاریخي معلومات په دې کې وي، د جګړو واقعیت په دې کې وي، د خلکو کلتور په دې کې تمثیلیږي، اقتصادي پرمختګونه په کې چې مخې ته راغلي د یوې سیمې په برخه کې د هغې په اړه معلومات وړاندې کیږي. دا به د لیکوال کمال وي چې هغه دومره دلچسپه کې لکه د یوې کیسې یا د یو ناول شکل ورکړي لوستونکي تر هغې پورې چې موضوع پای ته ونه رسوي پرې نه.
سفرنامه د هنري نثر داسې یو ژانر دی چې تر هر څه د مخه باید لیکوال منظرکشۍ ته پام ورواړوي. پېښور پوهنتون کې د اسلامیه پوهنتون مشر پروفیسر عباسین یوسفزی وایي چې د طاهر افریدي افسانې ځکه خوښې دي چې منظرکشۍ ته یې پکې پام اړولی دی.
زموږ د پښتو سفرنامو په سر کې چې کومې سفرنامې راځي نو پایې کې زما سفرنامه د سیده قانتا بیګم یو سفرنامه ده چې د یورپ د یو څو ملکونو سفر یې کړی دی. پایې کې د دغه علاقې د تهذیب او تمدن په حق له ډېر په ګټور انداز کې خبره کړې ده. د دې نه پس چې بیا ما کومې سفرنامې لوستې دي، خصوصا د طاهر افریدي یو سفرنامه ده، لاړ شه پېښور ته او زه چې ځو کابل ته، په هغې کې د دغه سفرنامې په کردارونو کې یو کردار زه هم یم. نو دې وجه نه هغه منظرونه چې دی طاهر صاحب دومره په جادوګرۍ باندې راجمع کړي دي او راخوندي کړي دي چې زه ګڼم چې پایې کې دای سره د تاریخ سره سره هغه واقعات او هغه د علم و ادب او د هنر نه ډکې جملې او خبرې د ادیبانو شاعرانو یا د منظرونو نه چې طاهر صاحب څه پخپله کشید کړي دي چې هغه کله لیکلي دي، نو یقینا چې دغه ډېرې زما خوښې شوې سفرنامې دي.
د پښتو ادب استادان وایي چې پښتو کې داسې سفرنامې ډېرې کمی په نظر راځي چې پنی او تخنیکی لوازماتو ته پکې پام اړول شوی وي، خو بیا هم په دغه برخه کې کړي کار ته د قدر په سترګه ګوري او تمه لري چې نوي لیکونکي به د سفرنامې ژانر ته پام ور واړوي چې په دغه برخه کې هم د پښتو ادب لمنه خیرازه شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له استاد محمد اسماعیل یون څخه د معروپی او نارینه یاګانو د شکلونو او کارولو په اړه ګټورې لارښوونې اورېدلې وي. دا چې د مجهولی یا ښځینه یا شکل څنګه دی او په کومو کلمو کې کارول کیږي، د مرکې په دې برخه کې به یې ځینې واورو.
بل یا باندې مونږ خبرې کوو، هغه ته اوږده، مجهوله یا خزینه یا وای.
ښه، د دغه شکل هم راته وایي.
شکل دوه ټکي سر په سر
لاندې باندې
او لاندې باندې مونږ یاګانې چې دي محتوا له مخې تقسیمونه دي، لنډوالي دي، اوږدوالي له مخې. مجهوله ورته عربو ویل چې دا یا په عربي کې نشته، په دري کې هم نشته، نه یې استعمالېږي. نو هغوی چې دا دې یا سره مخامش یا دې غږ سره مخامش دې ته مجهول ویل شي، یعنی مونږ ته مجهول ده، خو ته خو مجهول مونږ ته خو نه و. نو بیا زمونږ ژبپوهان دا لږ اوږده هم تلفظ کېږي، دې فکر کوو چې دې ته به راځه اوږده نوم ور. مګر اوس مونږ دې ته د ډیر تعمق له مخې د خزینه یاوه دا یا چې ده قطن نه نارینه صفتونو کې راځي، نه په فیلونو کې، نه په نومونو کې. نو ټول هغه کلمې چې خزینه خصلت لري، کفیلی، که اسمی، که هر شی، هغه دا یا پکې کاریږي.
که د دغه خزینه یا یو څو مثالونه ورکړي،
پوهنه سیاست نه داسې تفاهم پکې وشي. دا کوم یاګانې چې موږ استعمالو، یوه یې صحیح، دوه یاګانې په یو ځای کې موږ نشو استعمالولی. د یو مفهوم دپاره دوه مختلف شکله کلمې موږ نشو استعمالولی، یو پکې حتما صحیح دی او غلطه ده. نو دا یا چې دا اول دا په مفردو د هغو نومونو کې مفرد چې دي مثل شکل خزینه، هغه محتوا یې خزینه یا په لفظ کې یا په معنا کې، د هغې د جمع دپاره راځي. لکه ډیوه ده، مفرده ده، ښځه ده، پاڼه ده. دا ښځه چې د حقیقي مؤنث ده، ډیوه پاڼه چې ده غیر حقیقي مؤنث ده، مګر لفظ مؤنث دي. نو دې کې جمع کوي چې ډیوه ډیوې، ښځه ښځې، پاڼه پاڼې. بیا د هغو مفردو مؤنث نومونو د مغیره یا دویم حالت لپاره هم راځي چې په همدې ګرده یا پای ته رسېدلي.
استاذ، کومې کلمې چې په نارینه یا باندې پای ته رسېدلي وي، مغیره حالت یې په کومې یا باندې راځي؟
نارینه یا باندې چې پای ته رسېدلي، مغیره حالت یې په سرګنده یا باندې راځي. دا په ګرده چې پای ته رسېدلي او مغیره حالت یې چې ده په همدغه ښځینه یا باندې، جمع او مغیره حالت دواړه یو شان دي. مثال، ډیوه رڼا کوي، ډیوې رڼا تته ده، ګوره ډیوه دې په ډیوې وړوله. ښځه د ژوند نیمه برخه ده او بېله ښځې ژوندون ګران دی. ګوره ښځه په ښځې بدل شو. پلوشه درس لولي او پلوشه درس ولوست، پاڼه ورژېده، د توت پاڼې رنګ مې خوښېږي. ټول هغه نومونه چې مؤنث خصلت لري په ګرده هي پای ته رسېدلي، جمع او مغیره حالت یې په ښځینه یا اوږده یا مجهوله یا پای ته رسېږي. د هغو ښځینه صفتونو د جمع او مغیره لپاره هم راځي چې په ګرده هي یا زور باندې پای ته رسېدلي. مثال، مخکې مې یادونه که ښځه چې نوم دی، ښه ښځه، ښه صفت دی، دغه جمع چې ده او مغیره حالت یې هم په همدغه یا باندې سرته رسېږي. مثال، ښه ښځه ښه خوی لري، ګوره مفرد ده، د ښې ښځې به ښه خوی وي، ګوره ښې او ښځې دا دې په دې باندې واړوه. سره ډیوه، سرې ډیوې. بل په هغو نسبتي صفتونو او فعلونو کې هم کاریږي چې د ښځینه نومونو لپاره کارول شي یا ګردان شي وي. لکه له بدې ورځې ژاړم، بده ورځ ده، د ښې ورځې خاوند شي.
استاد، دغه مجهوله یا ګرده یا په ضمیرونو کې هم کارول کېږي او که څنګه؟
ښځینه ضمیرونو او مفردو حقیقي مؤنثو نومونو کې هم کاریږي. یعنې هغه نوم چې حقیقتا مؤنث وي، مفرد وي، او یا ضمیر د پاره کاریږي، اشاري ضمیر که نور یغو د پاره هم کاریږي. مثال دی، یو اشاري ضمیر دی، هغې اشاري ضمیر دی، عادي مثال نوم دی، خواخي نوم دی، او داسې نور. دا ټول که ناوې دام نوم دی، دې کې هم کارول کېږي. او بلې دې خصلت دا ده چې دا د کلمې په منځ کې هم خپل شکل ساتلی شي، یعنی لکه تیر او تیر. نو د پیر او د پیر تر منځ که فرق کوو، نو په همدې یا باندې به کوو. او هغه بله یا هم خپل شکل ساتلی شي، دوه ټکي څنګ په څنګ دي کلمې په منځ کې، او دا هم چې دوه ټکي سر په سر دي کلمې په منځ کې خپل شکل ساتلی شي. خو نور یاګانې چې دي کلمې په منځ کې خپل شکل بیا نشي ساتلی. بله چې موږ ورته وي زوره کوي، یا ورته وایي ځینې خلک ورته په اصطلاح لقیداره یا هم وایي، او دا هغه نه قانون نوم دی یا دقیق نوم نه دی.
د شکل هم لږ واضح،
شکل چې د عوامو په اصطلاح لکۍ لري که نه، یعنی د یا وروستۍ برخه لږ کش شوې، او یا وروستۍ برخه چې د عوامو په اصطلاح لکۍ لري، یعنی لکۍ نه مقصد دغه وروستۍ برخه کې لږ باید کش شي، نو یعنی ټیکې نه لري. دا
د بیا دا په کومو نومونو یا په کومو د استعمال
دې ته خو د عوامو
استاد زده خبره پوره کوم چې زما خبره کېږي. خو استاد، بیا دغه لکیدارې په اصطلاح چې ورته وایي، نو د استعمال زینه کراته وخی یا په کوم نمونه کې استعمالېږي؟
اصلا دې علمي نو په لکیدار اند دا خو عوامو پیښه کنه، چې لکې لري کنه، بیا دار لاف درینه ورسره یو ځای کې لکیدار کنه. دې علمي نو چې د زورکی والا یا ورته وایي، نو دې ته منګه زورکی والا یا وایي چې زورکې پکې راغلې ده. یعنی یو نیمه واویل یو واویل سره یوځای شي، دې ته په ژبپوهنه کې غبرغږ وایي، یعنی دوه غږونه. دا یو غبرغږ دی چې ای تلفظ کېږي. اول خو په ځینو په مفردو مؤنث نومونو کې راځي، چې مثال کله کېدای شي هغه د جمع خصلت هم ولري او مفرد هم وي، لکه مثال زولۍ، زمری، نړۍ، ګلالۍ، ډوډۍ، څوکۍ. څوکۍ کېدای شي په جمع بڼه باندې مونږ هغه کو وانګرو یا ډوډۍ، هم جمع هم مفرد، یعنی جنس نوم دی. که نه بل د هغو نسبتي صفتونو د جمع او مغیره حالت لپاره هم راځي چې پر څرګنده یې باندې پای ته رسېږي. لکه خوښي چې ده، دا یو نسبتي صفت ده. د دې جمع چې ده ترکبني، ترکبنۍ، دوستي، دوستۍ، خوشحالي، خوشحالۍ. نو په دغه شکل باندې دا د هغه مغیره حالت او جمع دپاره هم کاریږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له استاد اسماعیل یون سره به په راتلونکي خپرونه کې هم د یاګانو په کارولو بحث ولرو. اوس د سید اسحاق سادات په غږ کې د اجمل ان د کوچۍ په نوم نظم ته غوږ کیږو.
دی په خیالي وربل د دوړي پراته، خولی خولی لغره راکوزه شولې، بیگا پغره د اور غلې وریدا، خشو چته لغره راکوزه شولې. کوچۍ په هیګي چې می سومره پزړه، د سیل مس اوخ د زنګ کړنګ ورید، لکه د پرخې می د خیال پر للم ستا د ټټر د پاولو شنګ ورید. خوته اے مست سندر ماری کوچۍ، خولی خولی ستړې ستومان راغلی، لا دې پسڼو کې تاویږي لوګې، سترګې دې ډکې له ژړا نه راغلی. لیوانی کومه درامه دی چیری، غوږ ته د ښکلې ګونګړي شرنګ نه راځي، بیګا خو بیا په غره لمبې ورېدې، تا خو ویل چې غره ته جنګ نه راځي. شونډې دې وچې او سپیرې راوړې، ولې په سپین غره کې ګورګورې نه وې؟ ها چې قامت کې لکه ته دنګ وې، هغه سیړې هغه نخترې نه وې، پیکې د جړ پړ راخپور تر تندي، لکه چې بیا لمبو چینې وژلي. ها چې بتا پکې وربل جوړاوه، چا هغه ټولې آینې وژلي. سناروادی سبې رحم راځي، د کېږدۍ سیوری دې بادون وړی. ها چې بتاو په تندي ټومبلې، هغه سور ګل وحشي لاسونو وړی، لکه چې دود کې سپوږمۍ نه ښکارېده. د تندي رون ټیک د تیارو خوړلې، او د ټټر ها لونګین ځونډی دې د پیرنګي د اور لمبو خوړلې. کوچۍ په خیر راغلې تر اوښ کو دې جار، رازا تر سو بې ولاړ کېنا، مونږ ته هم دا کلی پاتې نه دی، یو شیبه درود پر غاړه کېنا. دا ستا مین شاعر نور هیڅ نه لري، یو له زخمونو ډک زړګی ورسره، او د یو څو ټپي ټپي سندرو یو مات ستار او یو منګی ورسره. رازا زما د زړه ورشو کې وسا، یې ډکوا مې له زخمونو ځینې، غېږ کې راټولې کړه د ویر سندرې زما د زړه له پرهرونو ځینې. کوچۍ رازه دواړه په ګډه ژاړو، زما او ستا په مځکه سیوری ورک دی. دا خو زمونږ خپل غرونه زمونږ نه دي، اوس په اسمان هم زمونږ ستوري ورک دي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.